السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تایید کړي چې لکتر لګه شلتنه په بلخ او سمنګانو کې بیگانه زلزلې وجلی او تر 340 نور کسان ټپیان دي دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه یو بیان ورکړی هغه زیاته کړی ټول روغتونو ته امر شوی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجل رسیدګي وکړي د ریکتر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشو چې مرکزی مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژورو رویټرز د طالبان د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي دغه وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د پوز د بیړنیو حالات او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شو سیمو ته رسیدلی دي په همدې تړاو په بل خبر کې اوري چې افغانستان برېښنا شرکت وایي د زلزلې له امله د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا د لیږد مزو کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده دغه شرکت په خبره په همدې خاطر د پلازمېنې کابل اواروند ولایتونو برېښنا پرې شوې ده دغه شرکت په ویلا میکنن سار ډاډ ورکړی چې تخنیکي ټیمونه یې سیمې ته استولي او د 260 کیلو واټه برېښنا د مزو د ترمیم هڅې کوي د خیبر پختونخوا په هنګو ځله کې په یو چاودنه کې د یو تڼېدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي د هنګو د پولیسو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال شوې چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تېرېده د ازادي راډیو مشال څنګې لیکلي له څه باندې څلورو کلو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بېلابېلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي د اکتوبر پر 23 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمي برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو ورځو سیالیو لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته د 211 منډو هدف ورکړ د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړ او ښې منډې وکړې خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي آوټ شول او افغانستان په 211 منډو لوبه وګټله افغان لوبډله تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلو ورځې لوبې هم ګټلې وې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پته هله چې ټول جوړو غو سات من بیاست شنو غلاسته یو لسم ټولګي ونه هم لسته پته لوست کې مو د حجروی حجری دوران او پیژندې او پدې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسېږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي پدې ځای کې چک پوینټ وجود لري چې دې ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د لیدل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سره رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اوو اویایمې صفې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې د زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي د دې چې کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې غدوی لونني یا ډاټر سلس لاس راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجره په شان وسی او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه وسی چې دا مورنۍ حجره چې د پاهسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دا کم پړاونه چې دوی سره تر سي هغه وایي د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاونه په لومړي سر کې سره تر سيږي چې دا پړاونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې دی ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات و چند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنې کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنې لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل د دې بل مرحله بل کار چې سره رسی، هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لوده، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي، او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي، او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل، د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي، او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي، او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي، او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي، او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي، او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده، هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنچومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی کرار کرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي، او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه په لنډ ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي، او که په انافیز کې تېروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي، چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي، او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي راښکاره کیږي، چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې په تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو د تا مده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده، چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوي خښتې چې کېږي جوړېږي. جوړیږي د نوې خوشته په جوړولو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي او د بل دی چې د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی د کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاس راغلي دا د میتوسیس مراحل چله چې په میتوس په مراحلو باندې موسر خلاصې اوسې په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایت ورسیږي د دې په شکل کې چې تغیر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غل رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودی او ترمیم پروسه چې د یو ځای چې پرنسپ بیرته ترمیمې ده چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګ د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې واده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي دا ځینې سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سټول ته جوس خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې هغه څه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګ نایتروجنی قلیویګان او پنځه کاربن قند درلودي چې د کم قلیویګان چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې و د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجنیری چې مو ویل چې جنټیکي انجنیری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و د هغه کوم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس ته شپږ سلويشتمه صفحه څخه تر درې پنځوسمه صفحه پرې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینیری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول. چې دغه کوم پوهان عالمان چې و، هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره، یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و، چې په هغه سره د دې کوم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه، بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې، د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه، یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و، د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چوکړه کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی، چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی، دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي. چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي، د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري، چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي، دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي، هغه خپل تر نظر تیروي، کله چې د باید اجرا سي، په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی، دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته، موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان، ډېر انسانان چې دي، هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی، دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی، او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول. چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و، ډېری به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره ورته ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایا او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل، هغه چې وو قیمت اندازه یې چې و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل، هغه په ډېر سختی سره لاس سره تل. دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي، چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه، بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و، چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه، و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه
ټاغله دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي را مسته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 980 میلادي کال کې دا شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې نسل لاسته راوړي د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه وسره واده کوله او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګ دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د افتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکشي کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکشتي دي ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامسته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامسته سو مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راوخستي هغه په مژکانو کې انتقال کوي چې په موجکانو کې انتقال کوي ورسته چې د دې کم نسل رامنسو هغه موجکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موجو د چې هغه پر موجکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راوخسته هغه د خوګ په د ودی په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه وده ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دوغو انسانان د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ته لاسه کړي او هغه باندې حاکم کس شې هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورځ خو دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دوغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ا للارې پیدا کولای سوی چې ترڅو هغوی پلار شي معلوم سي د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره پر ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي، د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي، یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. هم رنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی، یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی، او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنی، په کوم ځای کې تولد شوی یاست، او لومړنی او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم، او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپل خبرونه لرم چې ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خبرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو، حسنه همدرد یم. خیر دی، کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته لینه چې واده مې وکړ، نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د همغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم، او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست، او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته کنه و ما نره تراغلی پا میدان وردگو که ولی جون میحال تا نره کرده تردی رفوره خو که بیا دیزده که برخه تراسم بیا بنو زن خوشبخته وگرنم زکر چه متاسفانه چه پده چه ولسواله و پده چه ولاد و کلی کیم چه حال تا لده پا خود جونو تا دیزده که زمینه دو نخن نره برا برا خو خوشبخته نره چه مورفلار متقابل که وسه دل نو خمده تا اما لومه ازده که یعنی دلومه ترگی چه متقابل که می در شروع کرده ده یا دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې راسولی وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړې زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې. په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د هغو کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسۍ پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خالد پانتون لخوا می څلور کلنه دوره په ډیر بریالي توپ سره پای ته ورسېدله او یعنی ځان ویل چې ژورنالیست یم او بل اخلا د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې د ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کامکاری پیل کړه
بل او د مهندسي پانتون پر سمستر کې سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله هماغه د لمه څو څه د ورځې خاط خدانه ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پات شپیته وړم نو مستلن څه ژورنالیست پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مسلم اتنه مهم ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ ورسره لږه نتیجه کوم موده کې بل اخره او تمنل چې راډیو خبرونه ترلاسه پیدا کړم او هغه دې لامل شو چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف ما سره هم همداسېمسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بل نور صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په څنګه توګه لمر تلویزیون او بیلابیل خبرونه مې په دغه تلویزیون کې مخته وړلې چې هم د ویان د پرزنټر په توګه هم ورسلغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خبرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خبرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وه ولې ورسلغنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړل دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همیشه لپاره استفامه وکړم او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی
بالکل نور څه یو څه د ځینې وخت بعد د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خای ما هم له صفر څخه شروع کړی وو سه د یو څو میاشتو لپاره ډیره راته سخت وه ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو زینو یو پولی پول تکیږي او بیرته کته کیږي د لومړی زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی دی هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړه او مې غوښتل چې یو ادرس اوسې د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې یو څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني، هغوی نورورو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هماغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلویزیون چې موږ خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هماغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې هم شي چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړه، زما نه شي پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړل چې خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې د دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله، دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزار یم. او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجان، او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالونه کامل اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لري خلکو ته ورور وپیژني؟
نور څه څه چې د نجونو په حق ډېر خبرې کوم، هغه کې پرسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپل خپلوان دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو هغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا دغسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلې او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یو خپرونه لرم په خیال اچنې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همېشه دا تیار خبر کوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسې به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس پکار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ډکوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلې په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي، په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه څه هم ثبتولی، ځکه لامل دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولی هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولی زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ افکار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دي لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
ډېره ل که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي، یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
محمودی مشوی تزمان شوی آشنا دمای زرم رو رو تانا صبر و تا بس لاره زوانی سبس لاره زماخ کلی زوانی پا جڑا جڑا شو تیرا زندگی سبس لاره زوانی سبس لاره